السلام علیکم. یو ځل بیا مو زه عصمت ساروان په دې خبرونه کې چې د آصف حبیبي په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د راپورونو تر څنګ ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام هم لرو، خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې رحمت الله افغاني وړاندې کوي.
دا هم د مهمو خبرونو سرټکی. د پکتیکا چارواکی وایي هغه مین چې پرون یې د یوې کورنۍ شپږ غړي ووژل د دولت وسلوالو مخالفانو خښ کړی و. د هلمند پوځي چارواکی وایي چې د سنګین ولسوالۍ د لارې د تصفیې لپاره پوځي عملیات روان دي، او د روسیې او امریکا وتلي ډیپلوماټان وایي د سوریې جګړې ځپلو سیمو ته یې د مرستو پر دوام یو ځل بیا ټینګار کړی. اوس هم بشپړ خبرونه. د پکتیکا چارواکی وایي هغه مین چې پرون یې د یوې کورنۍ شپږ غړي ووژل د دولت وسلوالو مخالفانو خښ کړی و. دغه پیښه پرون د پکتیکا ولایت په وازیخوا ولسوالۍ کې هغه وخت وشوه چې د ملکیانو یو موټر له یو کلي بل ته روان و. په دې اړه د پکتیکا والي امین الله شارق ازادۍ راډیو ته وویل
هغه د یو کلي نه بل کلي ته سفر درلود، او هغه مین چې دښمن د خانه جرته جر شوي و، او همیشه متاسفانه زموږ ملکي کسان د دغسې مهمو ښار ګرځي. دغه پېښه د یو د مین د چاودنې په واسطه باندې رامنځته شوې ده.
په دې چاودنه کې د یوې کورنۍ ورور، خور او څلور اولادونه وژل سوي دي. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو په پکتیکا کې د وسلوالو طالبانو تر څنګ د حقانی شبکې غړي هم فعال دي. د هلمند پوځي چارواکي وایي چې د سنګین ولسوالۍ د لارې د تصفیې لپاره پوځي عملیات روان دي. د دفاع وزارت مرستیال او په هلمند کې د پوځي عملیاتو همغږي کوونکی عبدالجبار قهرمان تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل دغه لاره له اوږدې مودې راهیسې د دولت ضد وسلوالو په کنټرول کې ده.
په سنګین کې ښه په آرامه باندې پوځي عملیات هم روان دي، او تاسو به د دې شاهدان اوسئ چې ډېر په لږ ورځو کې به موږ هغه لاره چې د ډېرو وختونو څخه د سنګین تر ولسوالۍ پورې د مخالفینو په کنټرول کې وه دا لار به خلاصه شي.
تر دې مخکې د هلمند چارواکو د مساکله له ځینو برخو د افغان قواوو د تکتیکي شاتګ خبر ورکړی و. د ازادۍ راډیو خبریال وایي په دې وروستیو کې د دولت ضد وسلوال د هلمند په شمالي سیمو کې ځینې سیمې نیولې او هلته جګړې روانې دي. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي که د کرکټ ملي ټیم خپله راتلونکي مسابقه له هانګ کانګ څخه وګټي، د کرکټ د آسیایي جام مسابقو ته به لاره پیدا کړي. افغانستان پرون په دریو وکټو مان ته ماتې ورکړه. دغه مسابقو ته د لار موندنې لپاره په بنګلاديش کې مسابقې روانې دي. د افغانستان او هانګ کانګ ټیمونو د دوشنبې په ورځ د مسابقې میدان ته وځي. د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک ازادۍ راډیو ته وویل افغانستان په هغه شرط دغه مسابقو ته لاره پیدا کوي چې متحد عربي امارات خپله راتلونکي مسابقه وبایلي. افغانستان د آسیایي جام مسابقو ته د لار موندنې لپاره خپله لومړنۍ مسابقه عرب اماراتو ته بایللې ده. د روسیې او امریکا وتلي ډیپلوماټان وایي د سوریې جګړه ځپلو سیمو ته د مرستو پر دوام بیا ټینګار کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه روسي سیال سرګی لاوروف پرون په ټلیفوني خبرو کې دغه راز پر هغه پرمختګ هم خبرې وکړې چې په جنیوا کې مرکچیانو د سوریې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې کړې وې. دواړه مشران په داسې حال کې خبرې کوي چې تر دې یو ورځ مخکې په پام کې وه په سوریه کې اوربان عملي شي، خو روانو جګړو دغه اوربان مات کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر وویل جان کیری لاوروف ته ویلي چې واشنگټن پر ملکي اهدافو د روسیې په روانو بمباریو سخت اندېښمن دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په خپله اعلامیه کې ویلي چې لاوروف بیا په خپلو خبرو کې په سوریه کې پر کورد ملیشو د ترکیې د راکټي حملو مسلې ته هم اشاره وکړه. د ترکیې صدر اعظم وایي په انقره کې د موټر له تازه حملې وروسته په ملي کچه نوي امنیتي تدابیر نیول کیږي. د پنجشنبې په ورځ هغې موټر بم چاودنې 28 کسان ووژل. احمد داودغلو پرون د کردانو د یوې سختدریزې ډلې یا ټي ای کې هغه ادعا وغندله چې ویلي دي په دې حمله کې دوی لاس لري. اوغلو ویل د ټي کې ای په نوم کورد سختدریزې ډلې ادعا کوي چې دا یوه نیابتي حمله وه، او غواړي په دې توګه د سوریې د کورد ملیشو په وړاندې ځانونه سپار کړي. د ترکیې صدر اعظم احمد داودغلو ویل په ځانګړې توګه په پلازمېنه انقره کې به اضافي امنیتي ځواکونه وګمارل سي.
اله اولدموس انتمل خصوص انکاره
خاص دول د پلازمینه انکاره لپاره یو ارزونه بشپړه چې په امنیتی پلان هم پکې شامل دی. د پلازمینه شرایط ته په پام سره به دغه امنیتی پلان طرحه شي.
ښاغلي اوغلو خبریالانو ته په خپلو خبرو کې وویل امریکا باید پر ترکیه هر برید پر امریکا برید وګڼي. امریکا او ترکیه دواړه د ناټو غړي دي. د سویس پولیسو وایي درې کسانو د زوریخ ښار له یو زرګرۍ د څه باندې یو میلیون ډالرو په ارزښت زیورات او پیسې غلا کړې. د زوریخ پولیسو پرون په یوې اعلامیه کې وویل چې دغه درې کسان غرمه مهال زرګرۍ ته ننوتلي. د زرګرۍ دوه کارکوونکي د وسطو په مرسته ګواښلي دي. دوی زیورات یا ګاڼې قیمتي ډبرې او نقدي پیسې اخیستې او بیا تښتېدلي. د زرګرۍ کارکوونکو ته زیان نه دی رسېدلی. پولیس وایي د دغو کسانو له ډلې دوی په ماته ګوډه جرمني ژبه خبرې کولې. د دوی نورې نښې نښانې نه دي واضح کړې. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن په نیویډا کې د ډیموکرات ګوند له لوري ولسمشر ته د کاندیداتوري انتخابات وګټل او د نیویارک میلیاردر ډونالډ ترامپ د جمهوریت غوښتونکي ګوند په منځ کې د جنوبي کارولینا انتخابات وګټل. له رایو اخیستلو وروسته فرومنډ خپلواک سناتور برینی ساندرز له میرمن کلینټن سره ولیدل او مبارکي یې ورکړه. په 50% شمیرل شویو رایې کې میرمن کلینټن تر ساندرز له 250-340% زیاتې رایې ګټلې دي. ترامپ بیا د جنوبي کارولینا په شمیرل شویو رایې کې تر اوسه 33% وړاندې دی. او وروستی خبر هم دا چې د فلوریډا پخوانی والی یا ګورنر جیب بوش اعلان وکړ چې په جمهوریت غوښتونکي ګوند کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو له کاندیداتورۍ تیریږي. جب بوش چې د پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش ورور دی دا اعلان په جنوبي کارولینا کې وکړ. په دغه ایالت کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند د کاندیدانو له 50% شمیرل شویو رایو څخه جب بوش 8.3% ترلاسه کړي. نږدې یو کال پخوا چې کله بوش ځان کاندید کړ ګمان کېدی چې مخکښ کاندید به وي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. ساعت 10:05 دی. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12.8 دی دوام کوي. د دې خبرونه په دوام کې د کورنیو چارو وزارت د وردګ ولایت په دایمرداد کې پر کلینیک د حمله په اړه تحقیقات کوي. افغان امنیتي ځواکونه د هلمند له موسا کلا ولسوالۍ ولې په شا شول؟
په جګړه کې بعضي اوقات د خلکو جیش له لحاظ څخه عسکر په یوه نقطه کې ضرورت وي، بعضي اوقات کې په بله نقطه کې ضرورت.
په دې موضوع له عبدالجبار قهرمان سره مرکه لرو. امریکا د افغانستان اردو ته بي پیلوټ الوتکې او رادار سیستم ورکوي.
امریکا متحده ایالاتو وعده کړی دا، ژمنه یې کړی دا چې موږ ته 8 بی پیلوټ الوتکې زموږ هوایي قواو سره مرسته کوي.
په پکتیا کې د روغتیایي ستونزو په اړه مو د خلکو له شکایت خبرو.
په یو لک نفوس کې یو ډیر کوچنی کلینیک ده.
دا او ځین نور راپورونه په دې خبرونه کې وړاندې کیږي او په پای کې هم ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام. د هلمند له مساکلا او نوزاد ولسوالیو څخه د افغان ځواکونو وروستي کنډکونه هم وتلي دي. د هلمند والي وایند عمر ځواک له مساکلا او نوزاد ولسوالیو څخه د امنیتي ځواکونو وتلمني وای دا یو تاکتیکي شاتګ دی او شاید د اوږدې مودې لپاره نه وي. په دې اړه له هلمند د ازادي راډیو د خبريال الیاس دی راپور واوري.
د هلمند د والي وایند عمر ځواک کومنه چې د مساکلا د روشن ټاور او د نوزاد ولسوالۍ په جازي سیمه کې پراته امنیتي سرتیر راوتلي دي او د دې دواړو ولسوالیو ټولې سیمې وسلواله ته پرېښړي. ځواکول د دې دوو ولسوالیو څخه ځکه سرتیر راایستلي دي چې اکمالات په برخه کې ستونزې درلودې. د والي وایند ازادي راډیو ټول یاد سرتیر یې د جنګي تاکتیک له مخې په شا کړی دي او شاید د سرتیرو دغه په شاتګ دایمي نه وي.
نظامي ځواکونو ته د نه تلفاتو د رسېدو په خاطر باندې او همچنان د نظامي تاکتیک په اساس باندې تر څو چې خوندي وساتل شي او په غوځای کې نور ولسوالۍ ته هم مشکلات پېښ نشي او د نور ولسوالیو لاره هم اکمالات په اساس باندې په هغه سیمو سیمو کې په بشپړه توګه عملیات ترسره شي او د غولار څخه وتوانېږي چې په هغه ځای کې نور ولسوالۍ امنیت هم خوندي شي. په دې اساس باندې یو نظامي تکتیک شوی دی ترڅو
د نوزاد او مساکله ولسوالیو مرکزونه د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د وسلوالو په ولکه کې وه. د سنګین، کجکي او واشیر یوازې د ولسوالیو تعمیرونه د حکومت په ولکه کې دي او د نادالي لږ خو د مرجع ډېرې سیمې د طالبانو په لاس کې دي. په هلمند کې د 215 میوند کل اردو مشر تورن جنرال محمد معین فقیر وایي د مساکله او نوزاد ولسوالیو په یادو کمپونو کې سرتیرو ته اړتیا نه وه، ځکه یې راویستله او ډېر ژر به په نورو مهمو سیمو کې ځای په ځای کړي.
په ارتباط باندې هغه باندې زه خو نشم کولی چې اوس لاړ شم، ډېر لرې کلي کې پرېوزم، نو چې هلته زما خلک اسې پذیر نه وي، هلته زما ملي شتمني په ضرر کې نه وي، هلته نور هغه نه وي، نو زه هغه کلي کې څه کوم؟ خو پرېږده، خپل د وطن خلک دي چې په کې پراته اوسېږي.
څلور میاشتې کېږي چې وسلوال د لشکرګاه ښار اړوند په څلورمه حوزه باباجي کې د افغان ځواکونو سره جګړه کوي. د ګریش په میرمنداب کې هم چې د دې ولسوالۍ د بازار څخه لیرې سیمې نه ده جګړه روانه ده. د مساکله او نوزاد ولسوالیو څخه د افغان ځواکونو د وتلو په اړه د هلمند د خلکو په منځ کې بېلابېل نظرونه موجود دي.
تاوان یې دا دی چې اوس طالبان مخکې هلته مصروف ساتل شوي وو، د هغو ځاینه اوس دوی بېغامه شول، ټول پوکاس یې اوس پر لویه لاره دی چې له کندهار څخه هرات ته تېرېږي. همداراز ګریش ولسوالۍ چې د همدې لارې پر سر پرته ده، د طالبانو ډېره توجه به همدغو سیمو ته وي.
نوزاد او مساکله اوس دولت نه دی پرېښی، وړاندې تر دې هم د طالبانو سره واکې وی ولې دغه دوه کارګاوی چې وسته آزاد دولت پرېږدي دی، د یوازې په یو لري لوړه دښته کې پرتې وی چې نه هغه د ولسوالۍ تاونه هم ګریش او واشیت کوم مرسته رسیدله، نو زه فکر نه کوم چې دومره ډیر تاثیر به ولري.
د مساکله او نوزاد تر بشپړه خوشکول وروسته په شمال کې نوزاد، مساکله، باغران او نومیشت او په جنوب کې دیشو ولسوالۍ په مکمل ډول د وسلوالو په ولکه کې راځي، او په ځینو نورو ولسوالۍ کې هم دولتي حکومت د پوستو حیثیت لري. کتون کې وای کچيري ولسوالي داس یو په بل پسې وسلوالو ته ورپرېښودل سي لري نه ده چې د 2008 او اتم کلونو په چیر د جګړې لومړی کرښې د لشکرګاه تر څنډو راورسېږي. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
د هلمند پوځي چارواکي وایي د پوځي اړتیا له مخې د مساکله ولسوالۍ له ځینو برخو یې ځواکونه په تاکتیکي ډول استلی دی. په ورستیو کې له ورچیرما ولسوالۍ سنګین او د هلمند له نورو شمالي سیمو هم د درنو جګړو راپورونه ورکړی شوي دي. د دغه ولایت چارواکي وایي د دولت د وسلوالو مخالفانو ترڅنګ د مخدره موادو مافیا هم په هلمند کې د جګړې اور ته لمن وهي. عبدالجبار قهرمان چې په ورستیو کې د دفاع وزارت مرسیال او په هلمند کې د پوځي عملیاتو د همغږي کوونکي په توګه ټاکل شوی دی، وایي د هلمند جګړه ډیر عوامل لري. سالم محمد صالح د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې ولې افغان ځواکونه د مساکله ولسوالۍ له ځینو برخو په شا شول.
هلمند کې د ډېر وخت په دې خوا یو تعمیلي جګړه روانه ده. په جګړه کې دغه نظامي اصول او پرنسپونه دا دي چې بعضې اوقات د سوکول جیش له لحاظه څخه عسکر په یوه نقطه کې ضرورت وي، بعضې اوقات کې په بله نقطه کې ضرورت. په کومو نقاطو کې چې پیلن زموږ عسکرو قرار درلودي هلته مؤثریت یې کمزوری او کم و، دې ته ضرورت و چې د جګړې په یو بل کونج کې په یو بل بهیر کې د دې قوتونو څخه سالمه استفاده ترسره شي تر څو مشکلاتو ته اساسي د حل لاره پیدا کړي. مشکلات خو په نوزاد او په مساکله کې د پخوا څخه هم ایجاد شوي وو. په هغه ساحو کې چې باید هلته دولتي قواوې موجودې وای، هلته دولتي قواوې د ډېر وخت څخه په اشتلاب باندې په هغه ځای کې وجود نه درلودي. په داسې نقاطو کې چې هلته مؤثریت ډېر کم و، په جګړې د ضرورت پر اساس باندې دا تصمیم ونیول شو، او دا داسې تصمیم هم نه دی چې په اصطلاح باندې دا منفي اغېزې ولري. ولې زه یې په راتلونکي کې بېرته د دې مثبتې اغېزې وینم.
بله قهرمان صاحب،
دا عادي منوال دی.
بله ژوندی اوسې. تر دې مخکې په سنګین ولسوالۍ کې چې هغه هم ورڅېرمه پرته ولسوالۍ ده، په سنګین کې پر افغان قواو باندې حمله شوې وه چې تلفات یې هم درلودل. څه علت دی چې وسلوال په دغو ولسوالیو کې بیا فعاله شوي دي پرې وروستیو کې؟
په هلمند کې هغه جګړه چې میاشتو تمخه موږ درلودل، په شکر الحمدلله پیله په ټوله هلمند کې مخکې دا جګړې درې میاشتې مخکې چې زه په هلمند ته راغلی وم، هغه وخت کې د جګړې یو پراګر حالت درلودې. تقریبا د هلمند لویه برخه یې جګړې په نومونو کې راښکلې ول. پرته په تلاشونه چې په دوه جهاتو کې ترسره شول، یو د مسلح قواوو د درست ترتیب او تنظیم لپاره، او بل د مسلح مخالفینو کې د خبرو خبرو اترو پر رسا بالکل مل دی نتیجے تا ورسیدلو چې جګړه دومره مهار کو چې په تنیر وشتا کې اتا با اوقات کې جګړه لرو په بعض اوقات کې په یوه نقطه او په دوه نقطو کې مخالفین تلاش کی چې صرف هغه خپل حضور وشي رښتیا هم څو ورځې مخکې یو غټ ګرانه هغه باغه کچه نه وه تروس دې د انتحار په صورت کې د دغسې یو په اسلامي عمل کې سړی خپل ځان وژني خو تمه هم لري پنځه کسه نور هم د ځان سره مړي کړي په سنګین کې ښه په ارامه باندې په سپوي عملیات هم روان دي او تاسو به د دې شاهدان واوسېږئ چې ډېر په لږو ورځو کې به موږ هغه لاره چې د ډېرو وختونو څخه د سنګین تر ولسوالۍ پورې د مخالفینو په کنټرول کې وه دا لار به خلاصې شي د دوی هغه ډېر فوکس هم پر شمالي هلمند دي که دوی وتوانېږي په شمالي هلمند کې بر لاس پیدا کړي ولې زموږ قوتونه هم هره ورځ په تېرېدو سره په اصطلاح باندې هغه خبره د چمتو کېږي دا نورمه ورځ موږ یو نوی کنډک د ملي اردو تاریخه کوي د په خورا په ښه وسلو باندې سنبال او په ښه تعلیمي کچې باندې سنبال هغه خبره به یو سبا او بل سبا پارېږي دلته د دې خوا څخه هم د قوتونو د احیا دپاره تلاش روان دی
ځینې کسان یادونه کوي چې د هلمند په جنگ کې یوازې وسلوال طالبان یا د داعش ډلې غړي لاس نه لري بلکې قاچاقبران هم په دې جنگ کې فعال لاس لري ستاسو نظر په دې اړه څه دی
د هلمند جګړه دوه اصلي لاملونه لري چې یو یې منطقوي لامل دی یو یې پرا منطقوي لامل دی منطقوي لامل یې دا دی په کور کې دننه لکه تاسو چې وویل رښتیا هم په دې کې به قاچاقبر خپل سهم لري په دې کې به ناراضیت خپل سهم لري په دې کې به دغه فاصله حکومت د خلکو ترمن سهم لري په دې کې مثال چې د وخت چارواکو د وخت مسؤلینو خلکو سره نوې فاصله ایجاد کړې ده دا به تاثیرات ولري ولې بل اړخ یې منطقوي و پرا منطقوي دی چې هغه منطقې په سطحه موږ د دوو مملکتونو سره همسره دي لکه پاکستان او ایران او بدبختانه چې هغه دواړه د افغانستان په متعلق باندې سالم نیت نه لري او په ډېر بې شرمۍ باندې غواړي چې په دې سیمه کې دا جګړه شولاوره وساتي په دې اساس چې هلمند یو ستراتیژیک اهمیت لري د پردوی دپاره دلته بالکل دې کې ډېره تلوسه موجوده ده چې په هلمند کې بر لاس ولري که وتوانېږي د هلمند په نام نه کېدو باندې په ټول جنوبي غرب کې بر لاس پیدا کړي او بیا په لایې تنهایي کې په ټول افغانستان کې بر لاس پیدا کړي په دغه لحاظ باندې د منطقې په سطحه هم د افغانستان د خلکو د دښمنانو توجه دې ته ده یعنې دا ټول لاملونه سره یوځای شوي دي په نتیجه کې د دې لپاره بشپړ خپور کړی دی چې په هلمند کې جګړه باید دوام ولري
د دفاع وزارت مرستیال او په هلمند کې د پوځي عملیاتو هم ژغونکی عبدالجبار قهرمانو چې د هلمند وروستي وضعیت په اړه له اصلي رادیو سره مرکه کوله
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د میدان وردګ والی وای د کورنۍ چارو وزارت یو پلاوی په دایمرداد ولسوالۍ کې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې پر یو کلینیک ته چاپی په سیړلو بوخته که هم د ولایت چارواکي وای په پیښه کې څلور طالبان وژل شوي خو د سویډن کمیټه وای په چاپه کې دوه ناروغان او یو روغتیایي کارکونکی وژل شوی دی دغه حمله د چهارشنبه پر ورځ ناوخته شوې وه ویل شوي چې دا عملیات د افغانستان ځانګړو ځواکونو کړي دي سالم محمد صالح د دې موضوع نور جزئیات اوروي
د کورونی چارو وزارت یو هیات د میدان وردګ ولایت د دایمرداد ولسوالۍ په تنګي سیدانو سیمه کې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې پر یو کلینیک د چاپی په باب څېړنه کوي د میدان وردګ چارواکي وایي دغه سیمه د دولت ضد وسلوالو په ولکه کې ده او په پیښه کې څلور تنه وژل شوي کسان وسلوال طالبان دي خو دغه ارقام او معلومات ضد او نقیض دي د سویډن کمیټې په یو اعلامیه کې دغه پیښه چې د چهارشنبه او پنجشنبه ترمنځ شپه کې سوې غندلې او ویلې دي چې له کبله یې دوه ناروغان او یو د کلینیک کارکوونکی وژل سوي دي دغه کمیټې پر خپل روغتیایي مرکز دغه چاپه یا حمله له نړیوالو بشري اصولو او د جنیوال کنوانسیون څخه سرغړونه بللې ده د میدان وردګ والی حیات الله حیات تیره شپه ازادي راډیو ته ویل چې په سیمه کې عملیات د کابل په امر سوي او حیات هم له مرکزه د پیښې سیمې ته ورغلی دی
په دایمردادو د تنګي سیدانو په سیمه کې دغه عملیات د مرکز نه د ځانګړو ځواکونو لخوا نه شوي وو چې په پایله کې دښمن یا طالبانو ته مرګ ژوبله مو وخته وه وقت دا سیمه چې کوم ځای کې ځانګړي عملیات شوي هلته دښمن وجود لري. کورنیو چارو پلاوی چې لاړ ده هغو خپلې پلټنې به سرته رسوي، ولې موږ ورسره تماس نه لرو په سیمه کې، ځکه هلته نه ټلیفون کار کوي او نه نور څه داسې امکانات شته چې د هغو سره تماس ونیولی شي.
راپورونه وایي چې پر دغه لس بستریز کلینیک چاپې څلور ساعته دوام کړی دی. د میدان وردګ د والي په خبره په پیښه کې د څلورو طالبانو د وژل کېدو تر څنګ دوه ټپیان دي. وسلوالو طالبانو په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې پر کلینیک په حمله کې څلور تنه وژل سوي کسان ناروغان وه. که څه هم د میدان وردګو د پولیسو ویان عبدالولي نورزی ویلي چې پر کلینیک په دې چاپه کې امریکایي پوځیانو هم ګډون درلود، خو د امریکا په مشرۍ د ایتلاف یوه ویان په دې چاپه کې د بهرنیو قواوو ګډون رد کړ. د کورنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې افغان چارواکي به د دې پیښې په باب څېړنه کوي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو اوري، ساعت لس بجې او یوویشت دقیقې شوې. اوس په هم د خبرونې په دې برخه کې اسدالله لودین درته وایي چې د کابل نننۍ ورځپاڼو سره لیکلي.
د کابل چاپ نننه یو رسپانه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د اوبو د مهارولو په اړه د ولسمشر اشرف غنی څرګندونو او د سولې په اړه روانو بحثونو ته ځانګړي کړي دي. کابل پوسټ رسپانه په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د سلما بند د سیاسي اوبو د مدیریت پیلامه ده. په مطلب کې راغلي چې د سلما بند د 640 میلیون متر مکعب اوبو ظرفیت لري او ټاکل شوی چې ډیر ژر له دغه بند څخه ګټه اخیستنه پیل شي. د مطلب لیکوال ویلي له قانوني پلوه ایران او پاکستان حق نه لري چې له افغانستان سره د اوبو د مهارولو په موضوع کې مخالفت وکړي. خو د لیکوال په باور په دې وروستیو کلونو کې ایران او پاکستان خپل لاسپوڅي هڅولي چې د سلما بند د کارونو په وړاندې خنډ پیدا کړي. په مطلب کې راغلي ایران تل افغان کډوالو څخه د فشار د یوې وسیلې په توګه کار اخیستی او افغان حکومت ته هم پکار ده چې د هریرود سیند د اوبو په مهارولو سره پر ایران فشار راولي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په لومړي مخ کې د افغان ولسمشر اشرف غنی هغه خبرې راخیستې چې ویلي دي د افغانستان اوبه به مهارې کړي. په مطلب کې راغلي چې افغان حکومت به د اوبو د مهارولو لپاره په هیواد کې د اوبو د یوشت بندونو چارې پیل کړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې چې پاکستان د افغانستان نوره خاوره لاندې کوي خو چارواکي څه کوي. په سرمقاله کې راغلي چې د سرحدونو او قبایلو چارو له وزیر وروسته اوس د ولسي جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر هم ادعا کوي چې پاکستان د ډیورنډ کرښې په صفري برخو کې تحرکات پیل کړي دي. د سرمقاله لیکوال ویلي پاکستان ممکن دا هدف ولري چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې سرغړونې وکړي څو دا موضوع د کرښې تر رسمیت پیژندو پورې ورسول شي. د ورځپاڼې په باور که پاکستان د خپلو دې تحرکاتو تر شا هر ډول هدف لري، باید افغان حکومت په وړاندې غبرګون وښیي او خپل دریز واضح کړي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بعد د سولې موضوع ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو ته د نیټې په اعلان کې نور ځنډ د توجیه وړ نه دی. په سرمقاله کې راغلي د راتلونکي سه شنبې ورځې څلور اړخیزې غونډې ته هیلې ډېرې دي او ګډونوال به یې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو ته وخت وټاکي. د ورځپاڼې په باور که څلور اړخیزې غونډې ونه توانېږي چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته زمینه برابره کړي، خلک به ناهیلي او پر پاکستان به هم د افغان حکومت باور کم شي.
د یونان په اوبو کې د وی افغان کورنۍ د څوارلسو ډوبو شویو غړیو له ډلې د اوو تنو جسدونه پرون کابل ته انتقال شول. د دغو کسانو خپلوان له خلکو غواړي چې اروپایي هیوادونو ته غیر قانوني سفرونو ته زړه ښه نه کړي. د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قمندان وایي چې تر دې وړاندې هم د یو شمېر هغو افغانانو مړي کابل ته انتقال شوي چې اروپا ته د رسېدو په هیله په سمندر کې ډوب شوي دي. په دې اړه د ناجي صافی راپور واورئ.
د هغو پلرونو ژړاګانې او فریادونه دي چې زامن او د کورنۍ نور غړي اروپا ته په لاره د یونان په اوبو کې ډوب شوي دي. دغه کسان چې په غیر قانوني لارو یې اروپا ته د تلو نیت درلود د یونان په اوبو کې ډوب شوي دي. هغه پلار چې سخت غمځپلی له ټولو افغانانو غواړي چې فریاد ته یې غوږ ونیسي او خپل ژوند له خطر سره مخامخ نکړي.
بچی فرزانی
زوی می خوریم بل خوریم لمسیان می دوی راوړل او خاورو ته وسپارل وچه ډوډۍ وخوري
خو په خپل خاوره کې وسی که پاسپورت مو اخیسته ویزه مو اخیستی لاړ نشه کنه نو زما په سیر تباہ کې
ویزه گرفتې ناره بس موري تمام شي.
دا لومړی ځل نه دی چې افغانان د یونان په بو کې ډوبېږي، بلکې له دې پخوا هم د یونان له بو څخه د لسګونو نورو افغانانو مړي افغانستان ته انتقال شوي او لسګونو نور الله درکه دي. حاجي محمد ایوبی د امید ایوبی پلار د انسانانو قاچاق کوونکي د بشریت دښمنان ګڼي.
هلته په سلګونه مړي دي، جسدونه شړېدلي خراب شوي دي، د انسانانو د قاچاق خونکو لخوا خلکو ته چل او فریب ورکول کیږي، دوی د انسانیت دښمنان دي.
حمید چې له یوې پښې معلول دی، خپل یوازینی زوی ته چې د یونان په اوبو کې ډوب شوی اوښکې تویوي.
او جسدونه انتقال شوي پنځه نور لا درکه دي، له هغوی سره زما زوی هم شامل دی. نه پوهیږم چې هغوی به نهنګانو خوړلي وي او یا به بل څه ورباندې شوي وي.
فضل رحمان د لاوري چې په اروپا کې ژوند کوي او د خپلو خپلوانو د جسدونو د پیژندلو لپاره ترکیې ته تللی و، په دې اړه وویل:
ما د اونجا هفت روز هشت روز تمام شارا
رفتم. موږ هلته اتو ورځې ټول ښارونه ساحل او روغتونونه ولټول او په ډېرو ستونزو د اوو تنو جسدونه مو موندل. د پنځو تنو حتی څیرې هم نه پیژندل کیږي. جسدونه دوه یا درې ورځې په اوبو کې پاتې کیږي، ټول پړسیږي، د کبانو خوراک کیږي. ما داسې کسان هم لیدلي چې د کبانو خوراک شوي دي، د ځینو پښې او ځینو لاسونو نشته.
ویل کیږي چې په تېر یو کال کې نږدې 4000 کسان اروپا ته د تلو په نیت په اوبو کې ډوب شوي، چې 40% یې افغانان دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په پام کې راځي چې شپږ بې پیلوټ الوتکې او د رادار اته پرمختللي سیستمونه ډېر ژر افغان ځواکونو ته ورکړی شي. د ولسي جرګې اداري پلاوی یو شمېر کارپوهان وایي له دې سره به افغان ځواکونه وکولی شي ځانګړي پوځي هدفونه کشف او له منځه یوسي. په دې موضوع د محمد حدیث پردیس راپور.
د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی د جګړې په میدانونو کې له بي پيلوټ الوتکو استفاده د وسلوالو مخالفینو د پټنځایونو په لمنځه وړلو کې اغیزمن بولی. د ولسي جرګې دویم رسیال نذیر احمدزی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه تر بل هر وخت هوایي ځواک ته اړتیا لري او بي پيلوټ الوتکې کولای شي مشخص پوځي اهداف په نښه کړي. خغله احمد زیوی د افغانستان د هوایي ځواک پیاوړتیا به وسلوال مخالفین ضعیف کړي او د تروریزم پر وړاندې مبارزه به ګړندۍ کړي.
کشتی تیارې دي او موږ کولای شو چې ډېر په اسانۍ سره د دشمن نقاط تثبیت کړو. همدارنګه د هغوی ترانسپورت موږ ته مهم وو او د افغانستان جغرافیه موږ ته ستاسو معلومه ده چې د افغانستان ټوله غریزه علاقه ده. د دې لپاره کشتی تیارات موږ ته ډېر زیات ضرورت و چې خوشبختانه اوس زمونږ امنیتي سکتور یا امنیتي ځواک په اختیار کې راکړل شوي دي.
افغان چارواکي وایي بي پيلوټ الوتکه بعد راتلونکي مارچ په میاشت کې د افغانستان په فضا کې اکتشافي پروازونه پیل کړي. نظامی کارپوهان وایي بي پيلوټ الوتکه لدې کابل اخیسمنې بلل کیږي چې له یو پلوه د وسلوالو مخالفینو مهم پټنځایونه په دقیقه توګه په نښه کوي او له بل پلوه د بریدونو له امله د غیر نظامیانو د مرګ ژوبلې اندېښنه بیخي کمه ده. د نظامی چارو کارپوهاتی غلام ارخیل سپارښتنه کوي چې باید له بي پيلوټ الوتکو سمه استفاده وشي څو ملکیان په نښه نشي.
که کشفی او استخباراتی معلومات دقیق نوی نو بیایی نواقص دیر زیادی، یعنی په هغه اهدافو چې ضرورت یې نشته ممکن دوی فایر وکړي او مرګ ژوبل واړوي چې دا د افغانستان د وسلوالو پوځ لپاره بیا ښه نه تمامیږي.
د ملي دفاع وزارت هم په هوایی بریدونو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي ډاډ ورکوي. د دغه وزارت ویان دولت وزیری وایي د افغان پیلوټانو د مسلکي او فنی روزنې له پای ته رسیدو سره سم به له بي پيلوټ الوتکو استفاده وکړي.
امریکا متحده ایالاتو وعده کړی ده، ژمنه یې کړې ده چې موږ ته اته بي پيلوټ الوتکې زموږ هوایي قواو سره مرسته کوي. زموږ پیلوټان اوس هلته په ښوونه روزنه باندې بوخت دي. کله چې هغه څوک چې دا تیاری استعمالوي هغوی وروزل شي وروسته د هغې نه دا تیاری زموږ هوایي پوځ ته ورکول کیږي.
دغه بي پيلوټ الوتکې درې متره وزرونه لري او کولی شي له 4000 څخه تر 6000 مترو پورې ارتفاع واخلي. بي پيلوټ الوتکې 10000 ډالر قیمت لري او له هوایي میدانونو پرته پرواز کولی شي. امنیتي چارواکي وایي له بي پيلوټ الوتکو څخه به چې له لرې واټنه کنټرولیږي د افغانستان د شمال او لویدیځ په هغو سیمو کې کار واخیستل شي چې په وروستیو کې جګړې پکې شدیدې شوې دي.
اتلس دی سی کلینکونه دی پنځه کلینکونه سی
پسیکا که هم بدون شکه مثبت تغییرات
راځي په پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې ځان کوي نه دی مونږه
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو
سات لاس بجې او دیرش دقیقې شوې اوس هم توجه وکړئ د دې ساتلنډو خبرونو ته چې رحمت الله افغاني اوروي
د پکتیکا چارواکی وایي هغه مین چې پرون یې د یوې کورنۍ شپږ غړي ووژل د دولت وسلوالو مخالفانو خښ کړی و د هلمند پوځي چارواکی وایي چې د سنګین ولسوالۍ د لارې د تصفیې لپاره پوځي عملیات روان دي د افغانستان کرکټ بورډ وایي که د کرکټ ملي ټیم خپله راتلونکې مسابقه له هانګ کانګ څخه وګټي د کرکټ د آسیایي جام مسابقو ته به لاره پیدا کړي د روسیې او امریکا وتلي ډیپلوماټان وایي د سوریې جګړه ځپلو سیمو ته د مرستو پر دوام یو ځل بیا ټینګار کړی د ترکیې صدراعظم وایي په انقره کې د موټر بم له تازه حملې وروسته په ملي کچه نوي امنیتي تدابیر نیول کیږي د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن په نیویډا کې د ډیموکرات ګوند له لوري ولسمشر ته د کاندیداتورۍ انتخابات وګټل او د فلوریډا پخوانی والی یا گورنر جیب بوش اعلان وکړ چې په جمهوریت غوښتونکي ګوند کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو له کاندیداتورۍ تیریږي
د ازادي راډیو خبرونې په ټول افغانستان کې په دولس شپږ دیوي منځنۍ څپه اورېدی شي دغه ورځ په لویو ښارونو کې په سل اشاریه پنځه اف ایم څپه هم اورېدی شي په همدغو څپو د ماښام له اوو بجو د سهار تر اوو بجو پورې د امریکا شغ آشنا راډیو خپرونې هم خپریږي د دې خپرونې په دوام کې د راپورونو تر څنګ ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام هم لرو د ژوند رنګونه هم نه هېرو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله څرګندوي چې د سولې په اړه راتلونکې څلور اړخیزه غونډه به له طالبانو سره مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي د دغه وزارت ویاند شکیب مستغنی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د سولې دا څلور اړخیزه غونډه به د سه شنبه پر ورځ په کابل کې جوړه شي خو افغان کتونکي بیا د وسلوالو مخالفانو ترمنځ روانو اختلافاتو ته پکتو له طالبانو سره مخامخ خبرې په نږدې وخت کې له امکانه لري بولي په دې موضوع د ناجي صافي راپور واوري
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سولې په اړه راتلونکي څلور اړخیزه غونډه کې به په دې خبرې کېږي چې له طالبانو سره په کومه نیټه چیرته او څنګه خبرې پیل شي د افغانستان پاکستان چین او امریکا د استازیو ترمنځ د سولې په اړه څلورمه څلور اړخیزه غونډه راتلونکې سه شنبه چې د کب څلورمه نیټه ده په کابل کې جوړیږي د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په جوړیدونکې غونډه کې له طالبانو سره د مخامخ خبرو د امکان سربیره د پخوانیو غونډو بحثونه هم دوام کوي
د څلور اړخیزې غونډې د همغږۍ ډله به د سولې د مستقیمو خبرو اترو د نیټې ټاکلو په اړه خپلو هڅو ته دوام ورکړي او تمه ده چې د سولې د مخامخ خبرو اترو د پیل نیټه د روان کال د فبروري له ختمېدو مخکې یعنې د فبروري وروستۍ نیټې پورې وټاکل شي
د افغانستان پاکستان متحده ایالاتو او چین د استازیو په ګډون د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ درېیمه غونډه د فبروري په شپږمه نیټه په اسلام آباد کې جوړه شوه چې د سولې د خبرو پر دوام پکې ټینګار وشو په تېره غونډه کې سولې ته د سیدو نقشه هم نهایي شوه او همدارنګه ټینګار وشو چې تاوتریخوالی باید کم شي تر دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي و چې سولې ته د رسیدو لپاره نقشه جوړه شوې او افغان دولت ټول وسلوال مخالفان کولی شي چې له فرصته په استفادې له حکومت سره د سولې خبرې وکړي خو افغان کارپوه شاه محمود میاخیل بیا د وسلوالو مخالفانو ترمنځ روانو اختلافاتو ته په کتو له طالبانو سره مخامخ خبرو ته خوشبینه نه دی نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په خبرو اترو کې باید د افغانستان موقف ډیر سرګند وي
زه فکر نه کوم چې ډیر زر پیشرفت وشي په دې برخه نو اول مشکل خو په خپله طالبان اوس په څو ډلو باندې ویشل شوي دي دویم خبره دا ده چې د افغانستان موقف هم باید ډیر واضح وي، ځکه چې متفاوت نظریات د سولې هغه پروسه د خبرو اترو تشویشونو سره مخامخ کیږي.
خو له دې وړاندې د ملي شورا غړي او عامو افغانانو په دې پروسې کې د امریکا او چین حضور ته په کتو خوشبیني ښودلې چې د سولې مخامخ خبرې پیل شي او دا بهیر به مثبتې نتیجې ولري. همدارنګه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم تر دې پخوا ویلي چې تر راتلونکو دوو میاشتو پورې به افغانان د سولې په تړاو د یو بدلون شاهدان وسي.
د پکتیا ولایت اوسیدونکي له روغتیایي خدماتو سره کوي وایي حکومت دوی ته د خدماتو په وړاندې کولو کې پاتې راغلی دی او د مور ماشوم د مړینې کچه زیاته شوې ده. مخکې تر دې چې د داود تپان راپور واورئ، له پکتیا څخه په همدې ارتباط یادونه کوم چې د دې راپور نه وروسته د ژوند رنګونه خپرو او دغه راز ژوند په شیبو کې ونیس پروګرام.
د پکتیا اوسیدونکو په ولسوالۍ او کلیو کې د روغتیایي وضعیت څخه شکایت کوي او وایي چې د ناسمو روغتیایي خدماتو او د خدماتو د نشټوالي له امله ورځ تر بلې ناروغان د مرګ کندې ته لویږي. د پکتیا ټولو دیارلس ولسوالۍ اوسیدونکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلو کلینیکونو او روغتونونو څخه شکایت کوي. د ډاکټرانو نشټوالی، غیر حاضري، نامسلکي توب، د دارو درملو د نه ورکړې، د پخپل وخت خدماتو نشټوالی د خبرو اصلي موضوعات دي. دوی دا هم وایي چې په سیمو کې د ولادي ناروغانو پالنه نه کیږي او په کلینیکونو کې د ښځینه ډاکټرانو او نرسانو نشتوالی او کمزوري روغتیایي وضعیت ورځ تر بلې زیاتیږي. د منګلو د دوو ولسوالیو اوسیدونکي
خوراله دل خیل د مرزا کې ازوت خوړ خبري دي یو ډاکټر په خبرای دی، یو ښه ډاکټر خبرای دی، یو مړه دی، وای ښه ده ته دوی کوي
څنګه تداوی تاثیر کوي.
ته دوی تاثیر چې کړه خو بیا یې میګوالو دي
د لژبل سوالای حقیقت داس داس شیب دی خپل مول لاس کا سمول دیل دی چرغیل دی ولته ته دوی نه کی بس اغه تیم غوی داس وک چې تیم لګه غشي اخه د لمنځل ورشي دا وخت کې بچونه خزی ولا منځل ورې خز اغه مړ کیه
حالت
مړ کی
نور وضعیت څنګه دی روغتیا په برخه کې
حکومت پښتنه کی ولا خدا سپتنه کی چې دا پټنه کی میګ نه ستیر وکنه دا سجل پښتنه نشته کنه چې دا سجل پښتنه وشي کنه نور داس وک دوتی پوسلو کې اچا په سده میته کورنده شه.
د دوی په خبره چې ولایتي اداره د صحیح وضعیت د څار ډلې نه لري او په منظم ډول د خپل کلینیکونو نظارت نه کوي او نه هغه ډول چې لازمه ده کارکونکو کې استخداموي. په خبره په دنده ګمارل شوی کسان پاړي کو راغلي دي. د زرمت ولسوالۍ دوه تنه
زه یوسف د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زرمت کې خو کلینیکونه سته خو بس په نوم باندې کلینیک د نور څه نه سته. خزینه ډاکټرانې به دومره ته ویم چې له دولسم هم لا نه دي فارغ او بس ورې چټي پټي اسي وخت تیروي نور څه تداوي دغه یو شی نسي کولای. مرکز نه نظارت پې کېدلی نورې به روغ ډاکټران نه لېږلي یو شی مسور.
نوم یې سلطان محمد دی. زرمت یو شبکه د خپل د زرمت یو کلینیک مرکزی کلینیک ده. خپل خپلوي سره پالي ټول خپل کسان دي او خوځ دا یو ستونزه ده. سیاتي عامل خو نه څوک دلته مکرریږي بیرته دی خو پښتنه نه کیږي حیات نسته چې مریضان نه اضافي پیسې اخلي خپل شخصي ګټې په خاطر باندې په کورو کې اوس
د ځین ولسوالۍ اوسیدونکو بیا د پاکستاني نرسانو یادونه کوي چې پرته له کوم اسناد خپل سره کار کوي او حتی د دوی په کلینیکونو کې ولادي ناروغان مړه شوي. مدني فعال عبدالله مخلص د خپل سترګو لیدلی حال داسې بیانوي.
دا ما د خپل سترګو لیدلی حال چې د مرزکی په ولسوالۍ کې یو کس کلینیک جوړ کړی، شخصي کلینیک جوړ کړی ده. له پراچنار نه نرس راوستې او هلته د ډاکټرې په نوم باندې خپل فعالیت کوي چې څه موده وړاندې یوه زنانه د ولادت په وخت کې چې وروړې وه یو شواروز دی په کلینیک ساتلې وه. له هغې وروسته هغه ښځه د وفات په وخت کې بیا وروسته ملکي روغتون ته رالېږله. نو دغسې ورته موږ سلګونه مثالونه لرو.
نوموړی زیاتوي چې دا ډول پېښې په ټولو لرو پرتو سیمو کې لیدل شوي دي او تر اوسه پورې د روغتیا ریاست په دې برخه کې هیڅ ډول تحقیق نه دی کړی او نه د مخنیوي په لارو چارو غور کړی. یوازې دغه څو کسان نه دي چې په خپلو سیمو کې د خراب روغتیایي وضعیت څخه سر ټکوي. د پکتیا لرې پرتو ولسوالیو چارواکي هم دا مني چې روغتیا ریاست ورته په خدماتو وړاندې کولو کې پاتې راغلی دی. د جانخیل ولسوال عبدالرحمن سولمل وایي
او د زنانه ډاکټرو په باره کې به دومره ووایم چې هغه طبقت یوه مقابلګۍ شته
نور دسی پورا ډاکټر کړی پر اختیار درته نشته. یعنی په سلو کې کشل پیسه دا په یغه ماغه کلینیک کې حل سي دا غم دی ولادت نور د اتیا پیسه دا ستوند سره مخامخ دی کله مرکز تر ازی کله شارینه په ځی کله خوست لري. زه خو واځي خبر د سیاغه یو غرنۍ سیمه د سی تقریبا 100,000 نفوس لري. په 100,000 نفوس کې یو ډیر کوچنی کلینیک ده.
دغه ستونزې د پکتیا ولایتي چارواکي نره د ویوای د هواری په موخه اړوند ریاست ته سپارښتنه کړې دي او دوی نتیجې ته منتظر دي. د پکتیا ولایت مرستیال والی عبدالولی صحیح
تر یو حده پورې زه هم د دې تشویش سره موافق یم. ځینې ستونزې مونږ په ځینو ولسوالیو کې شکایتونه مونږ ته هم را رسېدلي وو. بیا مونږ د خپل د عام روغتیا رئیس سره د یو ټیم دا برنامه مو شروع کړې ده چې لاړ شي د خلکو ستونزې او د کلینیکونو د دوا او په ځینو ځایو کې خود سره ډاکټران راغلي دي د دوی په مورد کې هغه خپل هغه وکړي د پلټنه وکړي او هر څه سر د ولایت مقام ته راپور راوړي.
نوموړی زیاتوي چې دوی د خدماتو وړاندې کیدونکو قراردادي انجوګانو سره تماسونه نیولي او په خبره یې هڅه دا ده چې په ټولو لرو پرتو سیمو کې هغه ډول خدمات وړاندې شي چې وزارت انجوګانو ته په لایحه کې ذکر کړي. خلک دا شکایتونه په داسې حال کې کوي چې د پکتیا د عامې روغتیا ریاست له تیرو 2.5 کلونو راهیسې د سرپرستانو له لورې اداره کېږي او د عامې روغتیا وزارت څخه د دې ریاست لپاره تر اوسه پورې رسمي رئیس په دنده نه دی ګمارل شوی. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
د ژوند رنگونه
خاطر سو مختل نه راتلو می سر کې وای
همیرا شینواریم مدني فعال
همیرا جان د دې څنګه چې مدني فعالیتونه کوي نور کوم کارور باندې بوختي ذکر دي کړی نور څه پلان نه لري راتلو کې ته
زه باید ویم چې ما خپل البته اوس فلال محصله یم دولسم پاسه او فلال محصله یم او د دې ترڅنګ چې مدني فعال یم البته مخې مې منیجمنت کو اوس هم د لرستونز پیدا شوې راته نو اوس فلال استاد یم د استاد په حیث دنده ترسره کوم.
تاسو ویل چې لوړ زده کړم او مام زمانه د مور کې د ترڅنګ چې مدني فعالیتونه کوي استاد یې کوم رشته کې درس وایي او څنګه د ټولو کارو ته رسیدګي کوي؟
بالکل ولې نه زه فلال کمپیوټر ساينس وایم هر څه په ژوند کې امکان لري څلور ساعت ډیر ات وخت باید وایم چې کچیر ته یو ځوان منظم ټایم ټیبل منظم تقسیم اوقات ولري هر څل پر خپل وخت ورکی نو زما په نظر چې د دې ډیر فعالیتونه به هم وکړي شي. دا خو یو عادي خبره ده چې یو مدني فعال او استاد او محصل دا زما لپاره یعنی زه منظم مخکزم او زما نور ځوانان باندې هم دا غوښته شي منظم دي مخکلار شي
او څنګه به چې کمپیوټر ساينس رشته مو ول وستله نور هم غواړي زده کړته د امر کې ماستری ډاکټر تر کچه په داخل کې غواړي خارج تر ارسي څنګه پلان لري؟
پلان لرم چې نور لوړ زده کړم هم دوام ورکړم او د پلان لرم البته چې زه هم غواړم خپل لوړ زده کړې په خارج کې وکړم خو نه د هغه ځوانانو غوندې چې زه خارج تلاړ شم او په خارج درنګانو نه زیاتې خوند واخلم او هلته خپل ژوند ته ادامه ورکم. نه زه غواړم هلته پوهه ترلاسه کړم خپل ځان په حساب ورسوم اغه نه بیرته خپل افغانستان سره وګرځم غواړم د خپل خويندو سره د خپل پښتنو خويندو سره اوسم په خپل افغانستان کې هر څه چې کوم خپل افغانستان کې وکړم.
څنګه به کورنۍ مو څوي مثلا دلته په افغانستان کې ځینې ممانعتونه شته دنجونو پر وړاندې مخصوصا چې خارج ته لاړ سي بیا یوازې تکنه دا مشکلات ایستا سو کورنۍ ته پړ څه وایي چې غواړي خارج ته لاړ شي یو تلځ کړي وکي خو یې نظر لري
څنګه چې البته یو هلک یو سړی کولی شي د خپل پوهې کچل وړ کی په افغانستان کې تحصیل وکړي د افغانستان بهر لاړ شي همداشن یو خزه یو مېرمن یو ځلی هم د دې حق لري چې هغه تحصیل وکړي تعلیم وکړي خپل غږ اوچت کړي خارج ته لاړ شي خپل تحصیلات ته ادامه ورکړي بلکې ممانعت نشتری زما په کورنۍ کې هم او مناسب په درګړته کورنۍ وکي دا شری خو زه خزو ته وایم زه انجونو ته وایم چې مبارزه دی وکړي کینی دینه د ټولنی افکار د کورنۍ افکار دی په خپل نفر وړي هغه ته دی ثابت کړی چې زه هم یو پښتنه پیغله او د دې حق لرم چې تحصیل وکړه.
تاسو ته خپل ارزوګانه ته ورسې چې له خارج کې تحصیل وکړي او بیرته راشي افغانستان ته خدمت وکړي ډیر زیات
مننه کوم.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاري. تاسو به حتمی د ډندکی او غوربند شولې نمونه اوریدلی وي او خای خوړل مو هم وي. دا د افغاني ټولنې هغه دودیز خواړه دي چې له سلګونو کلونو راپدې خوا په افغاني ټولنه کې رواج لري او د یوې ځانګړې جغرافیې پورې اړیکه پیدا کوي. ډنډکې د لوی پکتیا اړوند سیمو کې دودیز خواړه او غوربندې شوله د پروان ولایت د غوربند سیمې پورې اړوند خواړه دي چې په افغاني ټولنه کې ځانګړی شهرت موندلی دی. موږ نننې خبرونه همدغه دوو ځانګړیو دودونو ته ځانګړې کړې. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او فرشته مرسل به یې درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، د نړۍ ټولې سیمې د ځانګړو دودونو ترڅنګ ځانګړي دودیز خواړه لري چې دا خواړه بیا د هغې سیمې په نوم او یا هغه سیمه د دغو خوړو په نوم د شهرت لوړو پوړیو ته رسیږي. ډنډکی چې د لویې پکتیا اړوند سیمو دودیز خواړه دي، دا مهال د هېواد په بېلابېلو سیمو کې خلک ترې استفاده کوي او هڅه کوي چې د یخنۍ په موسم کې ډنډکی جوړ کړي. د خوست ولایت اوسیدونکي زمرد خان منګل سره مو د ډنډکی په اړه خبرې کړې دي. نوموړی وایي
ډنډکی وریجی غټی وریجی چې ورته وایي دا په مویو کې مې اور قسم ته څوک ورته ماش وایي دا مې ډېر ورچی نو دا بیا اور لاندې کې ترې چې وخټیږي خو جوشو کې او بیا دا خپل کلکوالی وخی خپل کلکوالی چوخی بیا دا راوباسي چې کله راوي استلې بیا نو یو څه وخت کې دی چې دا توخه مو دا شایان پورته شي بیا کینی هغه بیا په مخصوص سمسا باندې موږ ته سمسا وایي تاسو ته چمچا وایي په دې باندې عیارۍ جوړی یا په منځ کې حوزه جوړی دغه سر ډنډ جوړی په دې ډنډ کې مخکې وختونو کې البته شمه اوریدلې دي جام به کې خود په کې په دې جام کې به کورت او غوړی او دا شانه چور خپل پور کې دا شی په خو دا په یو غټ دی کې مې ځان ته پخېږي یو ورې مې جوش کې چون مې ډیر کله کې دی نسبت وریجو ته دا غټ وریجو ته وریځ ځان ته پخېږي بیا چې کله دا وریځ نرماله وخدو مې پخې شي بیا سره یو ځای کیږي بیا په یو دیګه چول کیږي بیا شمشپ کې وهل کیږي او څو سره خ مخلوط شي سره ګډ وډ شي وخت په وخت او باندې مثلا ټیسټ کیږي سکی یو لگان موږ ورته وایو نه فېګم تاسو ورته لگان د بده لگان هغه تقریبا 15 شپږ کسان د چاپیره کېدای شي کینی په دې کې راوباسي یو څو وخت بریږي سمسې باندې سمایي کله برابر کو د منس کې ډاند ورکې په دې کې کیږي بیا په سره سواده تر کې
د ډنډکی په خول ځانګړی مهارت لري او د خوړو ځانګړی طریقه لري. د پکتیا ولایت اوسیدونکي محمد ظاهر سره مو مرکه کړي د اوریدلو بلنې درکو.
تقریبا 15
کلنی د ډنډکی له څه وخت نه تاسو په منطقه کې دود ده؟
د ډنډکی خو د پخوانه دود ده په دې منطقه کې په پکتیا کې خوست کې پکتیکا کې په دغو ولایتو کې ډېر پخوانه دود شوی د رواج ده.
پاره لیک معلومات را که لکوم شاینو نه پخیگی
سپین غاټی وریږي مې سرګړیږي دا غړی پخیږي بیا دا ډنډکې ډیر کلک د سنوی لکه شوله لازم را کلک وي بیا دا په یو خانک یا په یو ظرف یا په یو کاسه کې یا په لوی لوښي کې دا ل دیګینه اچي بیا ځین خلک د قرتو سره خوري ځین خلک د چرګ ټینګ شیروا جوړ کړي د غو سره خوري ځین خلک بیا د غړو سره خوري ځین خلک بیا د سمشته شدو سره خوري شدو وبره راګری بیا هغه منس کې یو زوار جای جوړی یا پیغه کې د شولیا چی یا کورتا چی یا ټینګه د چرک شیروا چی کله چې ګوله جوړی بیا په هغه پوری کوي بیا هغه خوري.
دا پخلی خو معمولا د میرمنو کار ده دی په خی تاسو څنګه کوم وخت هم ډندکای پخ کړی؟
نه خو میرمن چې پخې خو موږ هم کومک ورسره کو ورته ولاړې ګورو چې دا څخه پخې کی څخه جوړی.
تاسو په کور کې ډندکای څومره د کورنۍ د غړو خوښیږي؟
دا نو مزاجو دې طبيعتونه دي د کورنۍ ډېر غړي لرنه کوي خو خي
ډېر زفت لنګانه څنګه را دوه یو تاسو کې چې ولیکي
دا مخکې خو دا د لرګي غټ خانکونه ورته ویلې دغه کې به خلکو خوړل اوس په غورو کې اچي خټه وریځي موږ ورته وایو چې هغه هم د ډنډکی ته ورته وریځي وي د مو سره د وریځو سره به ګډې په خولې بیا چې موږ تاسو دا وطني کشري نه دي چې هغه ځینې خلک مختلف شیان لپاره استعمالوي نو دا کشري به په ودو کې دا به ډکړل بیا په خو کې وختل دا به دومره کلک کلل په ګوتو باغه چرا کول را گراول ډیر په تقریبا غری یو کا پریزی را ډوړی جوړول نو کا خلق به خو غړی به ور سره ور کول یا کورت خو به نو دغه سی وچی وریږي به د زین خلق براتل دغه کشری باندې به څوک مړی دغه بتل ا څوک بچ نی راتل لا بدل تک نهستل خوشا بل اسنه منزل چا بنه منزل اکثر الکان باندې به شمال پو چې کله به خبر شو دل تواده د براغ لاس به نه منزل ورته په کشری باندې کې نست ځان به ملک نو یو به کله ګوته را کاش کړی په کشری کې نو لاس به منزل نه و د کشری یو طرف بل طرف به خل ګردونه پاتې شو نو مخ کې دغه سه زندگی ساده و هغه ورې باندې ډیر خلق راتل لو غو به خړل او تل به واخلاص دی باندې
د خوست اوسیدونکو زمرد خان منګل بیا وایي چې اکثره وخت ډنډکای په ځنګړو مراسمو کې پخېږي او کله کله د نورو سیمو میلمانه د دوی کور ته راځي نو دوی ورته ډنډکای پخوي. ښاغلی منګل وایي چې د ډنډکي په برابرولو کم مصرف راځي. کله چې ملګرو ته میلمستیا کوي نو ډنډکای ورته پخوي او ملګري هم د همدغو خوړو غوښتنه کوي.
میرمنو ته خو بیخي اسانه وه، ځکه اسانه وه چې که د نور شیان تشریفاتي شیان او دا چکني او دا پیروني او دا سالات او دا څه شی څه شی کنه په دې باندې ډېر وخت مصرفېږي لګېږي څو کسان پکې بوخت دي ولې د وریجو دیګ ته یو کس کولی شي چې هغه تیارم کړي او هغه یې برابرم.
دی وایي چې د ډنډکي برابرول یوازې د خوړلو او خوند اخیستلو ګټه نه لري، بلکې دا خواړه یو ډول ځانګړې ټولنیزه ګټه هم لري.
که درته ووایم چې د نورو خوړو په پرتله ما بیخي زیات په دې خوښېږي، هغه اجتماعي ښهوالی چې پکې دی ټول یو ځای سره کښېني نو ډېر خوبیانې دي. دغه غټ غټ اجتماعګانې کېږي، غټ غټ پروګرامونه کېږي، د دې په خاطر باندې چې څه ستونزې څه مشکلې څه خبرې هغه حل شي، هغو ته د حل لاره پیدا شي. دا د ډنډکي د حلقه یا ګرد چاپېره راتاوېدل او په دې باندې خبرې کول، په دې باندې ځینې موضوعات شریکول، ځینې خبرې فیصله تصمیمونه نیول، دا ډېر بهتر اړخ دی. ډنډکه یو ډېر ښه فرصت دی او ډېره ښه موقع ده د دې دپاره چې خلک هلکه شي سره کښېني، د کورنۍ سره کښېني، بالاخره نږدې څنګ په څنګ سره کښېني، نو په دې کې خبرې کول او په دې کې تصمیمونه او په دې کې بعضې موضوعات چون د نورو حالاتونه چې په نورو حالاتو کې کېږي دلته ډېر اغېزمنتیا ډېری.
15 کلن ملک ګلزمان کوچی وایي چې دوی هم د ډنډکي خوړ ډېر برابر کړي، خو د دوی د پخولو چاره بیا د لوی پکتیا د خلکو سره لږ څه توپیر لري.
د خاورې کټوي وي، د خاورې کټوي دا به زنانه و باندې کړلې، وروره اور به یې تی لاندې کړې، دا پچې او دا ترخې به م تی لاندې کړې برلې، دا به م چې اور کړو ښځه به ورنه دا چمچۍ پکې وښله، بیا به م کورت ورته وسولول، کورت به م وسولو که نه، دا د خاورې دي غمي غوندې تیګه لروب دی، هغه به م وسولول ساعتي ورنه، کورت به م ښه ټینګ وباسم، بیا به م د مېږو غوړي په باندې واچول، داسې داسې مړۍ به م تېنه وښلې لکه کندو څنګ داسې څوک غونډاری واري. تا د خدای یو ورځې راولي، تا ته زه پخه کړم نو تا ولا چې وای چې دا مامار ورځ راته راکوه.
اوریدونکو، تاسو د ډنډکي په اړه واوریدل. یو بل ډول خواړه چې غوربندې شوله ورته وایي دا لغټو وریجو او یو شمېر نورو موادو برابرېږي. دا چې دا څه ډول خواړه دي د غوربند اوسیدونکی محمد عاطف فقیرزاده یې په اړه وایي.
غوربند ډېر خواړه لري، تر ټولو مشهور یې چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې او د افغانستان نه بیرون هم چې کتابونه د افغانستان د خوړو په اړه لیکل شوي دي، غوربندې شوله ده چې هلته غوربند کې په ځانګړې بڼه پخېږي، او خصوصا چې کله میلمانه له بهر راځي دا ورته ډېره پخېږي، او تر څنګ یې کورنۍ هم په خاصو ورځو کې دا شوله پخوي، او خاصه شوله ده. په غوربند کې هم د غوربند شولې په نوم یادیږي، او په کابل کې هم هېواده بهر هم ما اورېدلې.
د غوربندۍ او نورې شولې ترمنځ څه توپیر دی؟ د پښتنه هم راته ښاغلی فقیرزاده ځوابوي.
توپیر ډېر دی. نوره شوله معمولا هغه توکي او مواد، خوراکي مواد چې په غوربندۍ شولې کې سره ترکیب کېږي او ځای کېږي، هغه په نورو شولو کې نشته. معمولا همده وطني وریجو نه ګټه اخیستل کېږي، وطني وریجې ځکه چې دا ډېرې خوږې دي، او تر څنګ یې می د دنه ګټه اخیستل کېږي، او نورې مصالحجاتو نه هم ګټه اخیستل کېږي، لکه سپیرکۍ شوه او ځینې نور شیان هم دي چې بیا په سر یې میو څرشول کېږي. معمولا نوره شوله دا شیان نه لري، خو غوربندۍ شوله دا شیان لري، او دا معمولا ځکه چې دا نور موادو سره ترکیب کېږي له کلکه هم وي. د نورو شولو
د فقیرزاده په خبره چې د غوربندۍ شولې لپاره په اوس وخت کې له غوښې هم استفاده کېږي، او د دغې شولې د لا خوندورتیا په خاطر هڅه کوي چې له بېلابېلو مسالو کار واخیستل شي. کابل میشتی اسرارالله نوابي چې اصلا د پروان ولایت دی، د غوربندۍ شولې د پخولو د طریقې په اړه راته غږېدلی. هغه وایي
پخول طریقه داس خبره ده دا اول ده غوخه بخار وکولی شي شروع غوندي اگر جوسی به لغن ترکاری با به واچوي به ورج به واچوي ده حبوبات به واچوي ټول به زمیمه کوي به لغن ټول یو واسه مکس باندې دای به جوسی به تا بغوري باندې کشیدل شي او ات چاکای او نور قرمه ورسره زمیمه کیږي تور مرچ ده سوره مرچ ده
د غوربند له اوسیدونکو صفی بلانه مپختلی چې ولې د غوربند شول ډیره مشهور شوه او په اوس وخت کې د داډول خوړو بازار څه ډول دی
د غوربند شول چې د ډیر دغه مشهور شوه دا چې د ډیر خوان لري او ډیر دغه ځخه هغه چې په خې زیات شان پکې چې لکه مرچ او د باز شان پروتین نه زیات شان پکې چې او ډیر خوان دور راځي بیا هغه ځای چې دغه د شولې په نور ځای کې مغه خواند او مزه نه لیدل کېږي لکه نور کسان چې وایي چې شولې غورمندي ده هغه هغوی ډېر ده کوي خوښوي د نور ځای کسان ولایتو کسان او زموږ په سیمه کې زیات رواج لري خو اوس هغه رواجونه چې مخکې وو اوس هغونه نشته
د نوموړي په خبره چې اکثره وخت ترې ملګري د مېلمستیا په وخت د غوربندي شولې د پخېدا غوښتنه کوي
درنو اوریدونکو زموږ د دیونې ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای تمامېږي زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ pa.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 1400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده
سهارا بسلوی پزڑکی میں نمینی ولولے را پروی او پزڑکی میں نمینی ولولے را پروی او ستادا پنگڑو شرن شرن ستادا پنگڑو شرن ہر سہارا بسلوی پزڑکی میں نمینی ولولے را پروی او پزڑکی میں نمینی ولولیرا پروی او سادا بنگڑو چھن چھن پلی چھپی چالون دس روشن دو چامون قربان شفر لالون کبیرہ تھنا سن نخرے یو مکھی سن زمینی آوازن رنگین رنگین سازن کبھی رتن نازن نخرے امکی زن زمینی آوازن رنگین رنگین سازن پجے پجے نغ میرا تمینی جغوی پزر کی میتا منی ول ولیرا پروی
خوږه خوږه نغمه راته د مینې شغبي په زړه کې مې د مینې ولولې را پرتي ستا د پنګړو شنګ شنګ ساده پنګړو شنګ هر سهار وشوي پزړ کې مې د مینې ولولې را پروي او پزړ کې مې د مینې ولولې را پروي او ساده پنګړو شنګ شنګ پشان وړېرم پشان څنګه وښېرم د ګل پشان وړېرم خندې زم مستې زم بلبل غونډې چلېرم پزور فوټې څنګه زم لستور کوتي چاره.